شي دا مشال ریډیو د 1200 بجو په دې خبري غړی کې زما مجید بابر د خبرونو د ویان احمد الله او ټیکنیکی ملګری اسحاق مليني کې هلي او سلامونه مني. د پاکستان حکومت سلورو شخصي کمپنیانو ته اجازه ورکړې چې د هیواد ته د کورونا پر ضد واکسین په شخصي توګه درآمد کړي او دا په ولس د خرڅولو لپاره په بازار کې موجود وي. دا د خبرونې د سر موضوع ده. یو شمېر نور کورنیو سیمې مطالب هم د دې خبرونې برخه جوړي. خو له هر څه مخکې د دولسو بجو خبرونه د احمد الله.
لمړی د مهمو خبرونو سرټکی. پاکستان کې د کورونا وایرس کیسونه زیاتېدل او وجي حکومت دکانونه او مارکیټونه ماخستن 8 بجې د بندولو پریکړه کړې ده. د بنو په جاني خېلو کې د څلورو تنکیو ځوانانو د وجنې پر ضد نن په دریم ورځ هم پرلت روان دي. او امریکا د بارنو چارو وزیر انټونیو بلینکن پر سعودي عرب د متحدو ایرانی ډلو لخوا وروسته بریټ پکلا کا غندلې. د خبرونو تفصیل. په پاکستان کې د کورونا وایرس کیسونه زیاتېدو ته په کتلو سره حکومت په ملک کې دکانونه او مارکیټونه د ماخستن 8 بجې د بندولو پریکړه کړې ده. پرون د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر اسد عمر په مشرۍ کې په اسلام آباد کې د نېشنل کمانډ اپریشن سنټر یا ان سی او سی غونډه وشوه چې پکې په دغه هیواد کې د کورونا د مثبتو کیسونو جاج واخیستل شو. د غونډې وروسته په جاری کړې شوې اعلامیه کې ویل شوې په اونۍ کې به 15 ورځې دکانونه او مارکیټونه خلاص وي. په اعلامیه کې ویل شوې سینماګانې او مزارونه به په مکمله توګه بند وي. د لوبو مقابلې په کولو، تیوارونو منځلو، موسیقي پروګرامونو او په مذهبي اجتماعاتو به هم مکمله پابندي وي. د بندیزونه پر داسې وخت لګول شوې دي چې په پاکستان کې د کورونا وایرس درېمې څپې دوران په 13 ساعتو کې له دې ناروغۍ نور 2 کسان مړ شوي دي چې ورسره په دغه هیواد کې له وایرس د مړو شمېر 13913 اوړېدلې دي. د بنو په جاني خېلو کې د څلورو تنکیو ځوانانو د وژنې پر ضد نن په درېمه ورځ هم احتجاجي پرلت دوام لري. دغه پرلت چې په جاني خېلو کې روان دی ګډونوال یې له حکومته د قاتلانو د نیونې، د پیښې د عدالتي پلټنو او هدفي وژنو د مخنیوي غوښتنه کوي. د سیمې د خلکو او پولیسو په وینا دغه ځوانان درې اونۍ وړاندې د جاني خېلو نه لادرکه شوي ول چې مړی یې د مارچ پر 21 هم په یاد سیمه کې وموندل شول. د پولیسو د اف آی آر تر مخه د وژل شوو کسانو عمرونه د 14 نه تر 18 کلونو پورې دي. د بنو پولیسو ویاند آصف حسن د مارچ پر 22 مشال ویډیو ته ویلي وو چې د نامعلومه کسانو پر ضد یې مقدمات درج کړي او پلټنې یې روانې دي. د پاکستان فوج د 3 مارچ په مناسبت سره په اسلام آباد کې کیدونکو پریډ د خراب موسم له وجې تر 25 مارچ پورې وزنډو. د پاکستان فوج د اماډي کوڅانګې آی ایس پی آر د مارچ پر 22 په خپل یو بیان کې ویلي د پاکستان ورځې په مناسبت سره د مارچ پر 3 کیدونکو پریډ د خراب موسم له وجې وزنډو او اوس به دغه پریډ د مارچ پر 25 په ټاکل شوی وخت کېږي. د ناتو د بارنو چارو وزیران نن او سبا په بروکسل کې غونډه کوي او د بحث یو موضوعي افغانستان کې دغه سازمان د فوزی ماموریت برخلیک دی. د ناتو عمومي منشي ین سټولټنبرګ د مارچ پر 22 یوې خبری غونډې ته وویل د دوی ټول متحدان د افغانستان روان حالات او د امریکا او طالبانو د هوکړې ژمنې ارزوي او بیا یو ګډه پریکړه کوي. د نوموړي ویناوه د مۍ له لومړۍ نیټې ضرب الاجل ته په نږدې کېدو دوی په ناټو کې بحث او مشورې کوي او دا به یو موضوع وي چې د بهرنیو چارو وزیران به پرې بحث کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونیو بلینکن پر سعودي عرب د متحدو ایرانی ډلو لخوا وروسته بریټ په کلکه وغندو. د امریکا د بارنو چارو وزارت وای بلینکن د سعودي عرب د بارنو چارو وزیر سره خبرو پر مهال په یمن کې جګړه پای ته رسولو پر همکاري هم بحث وکړو. د مارچ پر 22 له فیصل بن فرهاد ال سعود سره ټلیفوني خبرو پر مهال دواړو خواوې په نږدې همکاري او په یمن کې شخړه پای ته رسولو لپاره د ملګرو ملتونو او د امریکا د خصوصي استازو د هڅو ملاتړ وکړو. د امریکا د بارنو چارو وزیر لخوا ټلیفون پر یو داسې وخت کې کړی شوی چې سعودي عرب د یمن جګړې پای ته رسولو یو طرحه وړاندې کړي چې پکې د ملګرو ملتونو تر څار لاندې اوربند او د هوایی او سمندري لارو خلاصون شامل دي. سعودي عرب تر فشار لاندې دی چې د یمن شپږ کلنې شخړې ته د پای ټکی کیږي ځکه چې جو بایډن د امریکا ولسمشر منتخب کېدو وروسته ویلي وو چې واشنگټن نور په دغه هیواد کې د ریاض د فوزي مداخلې ملاتړ نشي کولی. د خبرونو پای.
روزونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. یو خبرونه درته زموږ همکار احمد الله وړاندې کول. د دې روانې خبرونې ځینې مهم موضوعات دادي. د پاکستان حکومت په شخصي توګه هغه هیواد ته د واکسینو د کورونا پر ضد د واکسینو درآمد کولو اجازه ورکړې ده. د خبرونې د سر موضوع ده، تفصیل وړاندې کوو. بلخوا ډاکټران وایي چې د واکسینو په پورا سره کېدو باندې شک ملري.
دا سوال لګیږي چې را عمران خان ته ویکسین ولګېدلو، ویکسین نه پس بیمار شو، نو دا خو جی لګي او اصول دی چې یو ویکسین ولګي هغه ویکسین ته ټایم پکاري.
د افغان د افغانستان هغه زده کوونکي چې د پېښور په پوهنتونونو کې زده کړې کوي، هغوی د پاکستان لخوا د وظیفو د تعلیمي وظیفو په اړه باندې خوشحاله.
دا یو ښه اقدام دی چې پاکستان حکومت په سکالرشپ کې زیاتوالی راولي. زموږ ځوانان چې کوم دي، نو دوی هم ډېر قابل او تکړه خلک دي.
قبایلي سیمې، افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګ اوسئ. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. زموږ دا خبرونه هر ورځ د سحر د 9 نه تر مازیګر تر شپږو بجو پورې نه خپلې غاوري. د دې تر څنګ زموږ دا خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې لوستل او اوریدلی شئ. د سر راپور ته ورجو. او اوریدونکو، په پاکستان کې د درملنو د نظم اداره وایي چې په هیواد کې سلورو کمپنیانو ته په تجارتي توګه تجارتي بنیادونو د کورونا واکسینو د درآمد کولو اجازه ورکړې ده. د ادارې د چارواکو په خبره دوی ته ګڼ شمېر شخصي کمپنیانو د واکسینو د درآمد کولو لپاره درخواستونه ورکړي ول، خو د تفصیلاتو د نشتوالي له وجې هغه درخواستونه رد کړل. بلخوا پاکستاني رسنۍ د سرچینو په حواله وایي چې وفاقي کابینې د روسي سپوتنیک واکسینو د یو خوراک نرخ 8,479 روپۍ ښودی دی، خو د صحت وزارت یو چارواکي بیا مشال لیډیو ته ویلي چې د واکسینو د نرخونو منظوري لپاره یې سمري حکومت ته استولې او کابینې په اړه رسمي پریکړه نه ده کړې. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
د پاکستان ډرګ ریګولیټری اتارټي وایي چې په هغه هیواد کې په تجارتي بنیادونو د کورونا وایرس پر ضد د بیرابیلو کمپنیانو سلورو واکسینو منظوري ورکړې ده، او په بازار کې د دغو واکسینو نرخونو وضع کولو لپاره یې سمري وفاقي کابینې ته استولې ده. د مارچ په 2 له مشال ریډیو سره په خبرو کې د یادې ادارې ډایرکټر اختر عباس وویل چې په دغو کې د روسي سپوتنیک، چینایي ساینوفارم او کنسینو بایو ترڅنګ د آکسفورډ پوهنتون استرازینیکا واکسین شامل دي. موږ سره ورته مخه سلور کمپنیانې راغلي دي. یوه به د استرازینیکا واکسین راوړي، بله به روسي واکسین راوړي، بلکې د دې خو څو زره خوراکونه پاکستان ته درآمد شوي هم دي، او دوه د چینایي کمپنیانو واکسین دي. دغه کمپنیانې به دا واکسین په پاکستان کې په نوو نومونو خرڅوي، لکه د بېلګې په توګه سپوتنیک به په پاکستان کې په بل نوم خرڅېږي. دا راز د استرازینیکا نوم به هم بدل وي. ساینوفارم نوم خو ډېر عام شو، او یو بل کنسینو بایو دی. د اختر عباس په خبره دوی ته په تجارتي بنیادونو د سلورو نه زیاتو کمپنیانو د کورونا ناروغۍ ضد د واکسینو د رجسټریشن لپاره درخواستونه ورکړي ول، خو یو شمېر یې د ناکافي ډیټا یا تفصیل د نشتوالي له کبله رد کړي دي. د ډرګ ریګولیټری اتارټي ډایرکټر اختر عباس زیاته کړه چې حکومت ته ممکنه نه ده چې هر کس ته دا واکسین وړیا ورکړي، ځکه یې شخصي کاروباري ادارو ته د دې واکسینو د درآمد کولو اجازه ورکړي. د پاکستان یو شمېر رسنیو د سرچینو په حواله راپورونه خپاره کړي چې وفاقي کابینې په تجارتي بنیادونو د روسي سپوتنیک د یو خوراک نرخ 8,450 روپۍ ټاکلی دی، او د یوې چینایي ساینوفارم ستنې نرخ یې 2,250 روپۍ اخودی دی. خو په اسلام آباد کې د پاکستان د صحت د وفاقي وزارت یو چارواکي ساجد حسین د مارچ په 2 مشال ریډیو ته وویل چې دوی د نرخونو د منظوري لپاره سمري یا خط حکومت ته استولې دی، خو کابینې په دې اړه رسمي پریکړه نه ده کړې، او ممکن نه ده چې د مارچ په 3 پریکړه وشي. د نرخونو د تعین یا فکسیشن لپاره خط حکومت ته استول شوی دی. وفاقي حکومت سره دا اختیار دی، هغوی به دا نرخونه ټاکي. ځینې رسنیو دا خبرونه خپاره کړي دي، خو تر دا مهال په رسمي توګه د نرخونو تعین نه دی شوی، ځکه چې د دې یو جامع طریقې کار وي. ډریپ په دې اړه غونډه کوي، بیا یو پروسیسنګ کمیټه وي، هغه نرخونه تجویز کوي، نو دا یو پوره عمل وي چې د دوایانو د نرخونو کومه معامله هم کیږي په دې وخت لګي، او چې کله حتمی تعین وشي بیا حکومت رسمي حکمنامه یا نوټیفیکیشن جاری کوي.
جاتی ہے پھر اس کا
پاکستان کی یو سو کاروباری اداروں تا تجارتی بنیادوں دا کرونا ویکسینوں دا درامت قبل اجازہ ورکل شوی دا پدغو کی پا کراچے کی میشتا علی گوہر ان کمپنی ہا گیاو دا چی دا روسی سپوتنک ویکسینوں درامت قبل اجازہ دری دا مارچ پا دو اجتمال مشال ریڈیو سرا پا خبرو کی دا علی گوہر کمپنی دا کاروبار دا سانگی ڈائریکٹر عمر مختار وویل چی دا تیرے چار شنبے پورز دا روس نا 5000 دا سپوتنک ویکسین دوی ترلاسه کړی دی چې د 25000 ناروغانو لپاره کافی دی. خو د عمر مختار په خبره حکومت ته د واکسینو د نخ د تعین په اړه خپلې اندېښنې رسولې دي. موږ حکومت ته یو خواهش کړی دی چې موږ ته د صحیح نرخ تعین وکړي. د 8400 او یو کم 500 روپو د نرخ خبره په رسنیو کې راغلې ده، خو تر دا مهال موږ ته په رسمي توګه څه نه دي ویل شوي. موږ اوس په دې اړه خپل ستراتیژي جوړوو او حکومت ته به دا وایو چې د نرخونو په اړه د ډرګ ریګولیټری اتارټي کومه تګلاره ده. موږ ته دې د هغه تګلارې مطابق د نرخ تعین وکړي. د پاکستان د ډرګ ریګولیټری اتارټي د تګلارې له مخه هر هغه دوایي چې په کوم نرخ له بهره هیواد ته درآمد چې د ټولو خرچونو پس پرې 30% قیمت زیاتول قانوني تګلاره ده. د ډرګ ریګولیټری اتارټي د ډایرکټر اختر عباس په خبره په تجارتي بنیادونو باندې کورونا واکسین هم د مکمل پروتوکول تر لاندې ولستا ورکول کیږي او په عامو دکانونو کې به نه ترلاسه کیږي. مشال لري ته وګورم په دې موضوع کې پاتې کیږو. د پاکستان وزیر اعظم تر واکسینو لګولو وروسته هم په کورونا وایرس سخته کیدو چارواکي شو چارواکي د عامه پوهاوي د کمپاین زیاتولو ته مجبوره کړي دي. دوی پر بولز غږ کړی چې د واکسینو پر اغېزمنتوب شک ونه کړي. چارواکو د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره کارکوونکو ځینو ډاکټرانو مشال لري ته ویلي چې هر واکسین د خپل بشپړ اغېز ښودلو لپاره وخت ضرورت لري، او په عمران خان کې ځکه د واکسینو باوجود دا وایرس ښکاره شوی چې د واکسینو د کېدو ډېر وخت نه شوه. د کورونا وایرس واکسین څنګه کار کوي او په څومره وخت کې یاغیز مخې ته راځي؟ د دې پوښتنو د ځواب لپاره د بشیر ګواخ راپور وو.
د کورونا وایرس د واکسینو تر لګولو دوه ورځې وروسته د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په دې وایرس اخته شو. نوموړی د چین هغه ساینوفارم واکسین کړی وو چې پر پاکستان سربیره د نړۍ په ځینو نورو هیوادونو کې هم حکومتونو خپل وګړو ته لګول پیل کړی دی. تر دې وروسته پر سوشل میډیا یا ټولنیزو رسنیو ځینو خلکو د کورونا ویکسینو پر اغیزمنتیا شکونه ښودلي، خو د خیبر پختونخوا د صحت د ادارې د عامې روغتیا د برخې مشر ډاکټر اکرام الله وایي دا شکونه بې بنیاده دي. هغه د مارچ په 1 مشال ریډي ته وویل چې د پاکستان لخوا استعمالوونکي چینایي واکسین د خپل اغیز ښودلو لپاره وخت ته ضرورت لري، نو په ګټو یې شک کول نه دي پکار.
دا سوال لګیږي چې را عمران خان ته ویکسینو لګیدلو، ویکسین نه پس بیمار شو، نو دا خو جی لکه یو اصول دی چې یو ویکسین ولګي هغه ویکسین ته ټایم پکاري کنه، سر ټایم پس به هغه هغه مدافعتي سیستم دا سره ویخ کی چې هغه به دا انټي باډیز جوړي او مدافعت، او بیا چې کله دویم ډوز ولګي نو نه پس هغه انټي باډیز زیات جوړېدل شروع شي، نو دې کې ټایم پکاري. دا هو هغه ته ولګیدل او په دویم ورځ باندې پوزېټیو راغو.
د چین د ساینوفارم ویکسین په دوو ډوزونو کې د ستنو په وهلو سره کیږي، دوهم هغه تر لومړی ستنې یوې ورځې بعد لګیږي. په کوټه کې د کورونا وایرس مریضانو سره کارکوونکی ډاکټر شیرین خان وایي خلک باید د واکسینو اغیز خودو ته وخت ورکړي او ژر زړه توري نشي. هغه د واکسینو د اغیزمنتیا د دور تشریح کولو په ترڅ کې د مارچ په 1 مشال ریډیو ته وویل
دا کووډ 19 یا دا کورونا چې کوم ویکسین لګیږي اکثره ویکسین چې دی دا غد و ډوز وي، یو په اول نن چې ولګی دی بیا به درې هفته بعد دویم ډوز لګیږي، نو مکمل مدافعت دا موږ پیدا کولای شو ترلاسه کولای شو. نن چې ما ویکسین ولګولې دا ویکسین په نتیجه کې چې ما په بدن کې مدافعت پیدا کیږي دا کم از کم دوه هفته غواړي. په دوه هفتو کې مدافعت پیدا کېدل شروع شي، او بیا چې دریم هفته زه دا دویم ویکسین ولګوم د دغ په مدافعت کې نور هم اضافه وسی، نو انسان نور هم زیات محفوظ سی. د ویکسین د اثر شروع کېدو لپاره یا د هغه چې کوم حفاظت انسان ترلاسه کوي دغه لپاره کم از کم دوه هفته په کار وي. دا این امکان وی چې زه نن ویکسین لګوم کېدای سي دوه درې ورځې لمخه به ما وایرس اخستی وي او دغه اثرات و شروع سي. چې اثرات شروع بیا انسان ټیسټ وکړي نو هغه پازیټیو راسي. دغه دا مطلب هرگز نه دی چې دا ویکسین چې دی دا ناکام سو.
امریکا، جرمنی، برتانیا، چین، روس، سویټزرلند او هند د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره واکسین جوړ کړي چې د خپل وګړو ترڅنګ د نړۍ نورو هیوادونو ته هم لیږلې دي. رویټرز خبري اژانس د امریکا او جرمنی کمپنیو شریکو جوړ کړو واکسینو فایزر د 95% او د روسي سپوتنیک 5% 92% اغیزمند ښودلې دي. د واکسینو د 95% په کلینیکونو کې پر خلکو د تجربې له مخې معلومیږي. په برتانیا کې د شمالي لندن د بیړنۍ او روغتیایي خدماتو د څانګې مشر ډاکټر خسرو سنگروال چې پخپل هم د استرازینیکا واکسین لګولې دی وایي چې د هر واکسین اغیز د یوې سیمې د هوا حالت او د خلکو د بدني جوړښت پورې اړه لري. لکه برتانوي استرازینیکا واکسین د جنوبي افریقا په پرتله په اسرائیلو کې ډیر ګټور ثابت شوی. خسرو سنگروال د مارچ په 1 مشال ریډیو ته وویل چې هر قسمه واکسین تر نه واکسین بهتر دی. نوموړی زیاتوي چې که د عمران خان په شان یو څوک تر واکسینو کولو سمدستي وروسته په کورونا اخته شي، معنا یې دا ده چې په هغه کې لا وار د مخه کورونا وایرس موجود و.
واکسینونه خو ډېر اغېزناک دي، ډېر ښه کار کوي. دا کوم واکسینونه شته؟ واکسینونه چې دي، د واکسین د اخیستلو نه وروسته معنا دا نه ده چې ایس کله تا کورونا وایرس باندې نه نیسي، کورونا وایرس دې نه نیسي. مدار دا ده چې تا دومره د کورونا وایرس په وړاندې ساتي چې که حتی وایرس د اوم نیسي، نو د کووید 19 ناروغۍ هغه شدیده بڼه چې سړی د مرګ تر پولو رسي یا د آی سی یو ته رسي یا په روغتون کې وضع ډېره وخیمي، د هغه مخنیوی کوي.
کورونا وایرس د 2019 کال په دسمبر میاشت کې د چین په اوهان ښار کې را پیدا او بیا ټولې نړۍ ته خپور شو. د دې وایرس په اړه شمیرې ساتونکي امریکایي جان هاپکنز پوهنتون د مارچ په 1 لیکلي چې په ټوله نړۍ کې د کورونا وایرس وهلو شمیر له 122 میلیونو اوښته دی. په دې کې د پاکستان څخه باندې 6 لک وګړي هم شامل دي.
د نوې کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورڅخه ځان ساتل یې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ، مخ، پوزې، خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ. له خلکو څخه لږ تر لږه 3 گزه فاصله ساتئ. په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دې کینی، د کورنۍ له غړو دې ځان لري ساتي. په یاد ولرئ، احتیاط مولو کورونا وایرسا ژغورلی شي.
اوزن ګتاس مشال لري ته وګي د مشال لري د خبرونه هر ورځ تاسو د سحر د نه نه تر ماځي ګر تر شپږ بجو پورې نیخ پنی غوري. د دې تر څنګ د موږ د خبرونه تاسو د موږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې لوستلې او اوریدلې شي. اوزن کو د خبرونه په دې برخه کې هم د کورونا په دې موضوع کې پاتې کیږو او تاسو په هم یو بل راپور تر راګرځوم. د اوریدونکو ستاسو پام یو بل راپور تر راګرځوم او د خبرونې په دې برخه کې تاسو ته دا یو راپور وړاندې کوو. د اوریدونکو د اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د پاکستان حکومت د افغان زده کوونکو لپاره د علامه اقبال په نوم سکالرشپ کې اضافه کړې. د افغانستان لپاره د وزیر اعظم عمران خان ځانګړي استازي محمد صادق د مارچ په 2 په ټویټر لیکلي، پاکستان حکومت د افغان زده کوونکو لپاره په سکالرشپو کې اضافه کړې او دا یې وسط 3000 پر ځای 4000 کړل. پاکستان به هر کال 3000 افغان زده کوونکو ته د لوړو او مسلکي زده کړو لپاره سکالرشپ یا وظیفي ورکولې چې اوس دغه شمېره 4000 ته ورسولې شي. د سکالرشپونو په زیاتولو افغان زده کوونکو د خوشحالۍ څرګندونه کړې. نور تفصیل سراج زهیر په دې راپور کې ورکوي.
د مارچ په 22 د وزیر اعظم عمران خان د افغانستان لپاره خصوصي صلاحکار محمد صادق په خپل ټویټر پاڼه د هغه 15 افغان زده کوونکو هرکلی کړی چې د پېښور خیبر میډیکل کالج ته د طب د زده کړو لپاره پاکستان ته رسیدلی. په دې موقعه صادق وویل چې د پاکستان حکومت د افغان زده کوونکو لپاره علامه اقبال سکالرشپ کې د 1000 سکالرشپو اضافه کړې او دا به اوس هر کال ورکول کیږي او د دې د چتر لاندې به افغان زده کوونکو کو تا د لوړ زدکړو لپاره داخلي ورکول کیږي. د پاکستان حکومت په دې اعلان باندې په دې هیواد کې سبق وین کې افغان زدکونکو د خوشحالي سرګندونه وکړه او وی ویل دوی به اوس وکولی شي چې دل تخپلې لوړې او مسلکي زدکړې ترسره کړي. په پېښور پوهنتون کې د افغانستان د ننګرهار زدکونکي سمین احمد مشال ریډیو ته وی
دا یو ښه اقدام دی چې پاکستان حکومت په سکالرشپ کې زیاتوالی راولي او د زمونږ ځوانان چې کوم دي نو دوی هم ډېر قابل او تکړه خلق دي، تکړه کسان دي. حلال کې هلته دوی ته سکالرشپ زمینه دومره نه وي، نو دوی چې په قابلیت باندې ډېر کسان پکې پاتې هم شي، نو چې دوی ته دا سکالرشپ لږ ډېر شي نو داسې ډېر محصلین، ډېر سټوډنټس به دلته پاکستان هېواد ته راشي او خپلې لوړې زده کړې به دېرې نه حاصلې کړي تر څو خپل هېواد ته ځلان دستوري لاړ شي.
همدارنګه یو بل زده کوونکي په دې اړه مشال ریډیو ته وي دوی دومره وس نه لرلو چې په پاکستان کې خپلې لوړې زدکړې ترسره کړي، نو دې او نور زدکوونکي په اوس دې سکالرشپ ته درخواست ورکوي او هیله لري چې دا وظیفه به ورته ورکړی شي.
زما نوم ضیاءالدین دی، د ملکن پوهنتون د فارمیسي څانګې سره تعلق لرم او په افغانستان کې د کونړ ولایت د شیګل ولسوالۍ سره تعلق ساتم. کومه پریکړه چې د سکالرشپونو د زیاتېدو حوالې سره شوې ده، دا یو ډېره ښه پریکړه ده. هغه افغانانونه کوم چې فاینانشلي ډېر زیات کمزوري دي، وس نه کېږي هغو تعلیمونه وکړي، نو هغو دپاره دا یو زرینه موقعه ده چې هغو هم تعلیم ترلاسه کړي. او موږ د پاکستان حکومت څخه ډېر زیات منندوی یو چې داسې سکالرشپونه یې سیوا کړل او زموږ لپاره یې داسې یو پلیټ فارم برابر کړی دی، نو دا یو ښه پریکړه شوې ده. موږ ډېر زیات خوشحاله یو، الله دې وکړي چې د دې نه علاوه نور هم سیوا شي.
د ذکر ده د پاکستان حکومت وخت په وخت د افغان زده کوونکو لپاره دا وظیفې یا سکالرشپ اعلانوي او سخت کال هم د فروری په میاشت کې درې زره افغان زده کوونکو لپاره دا وظیفې یا سکالرشپ اعلان کړی وي چې اوس دغه سکالرشپ یا وظیفې څلور زرو ته ورسول شوي.
ستاسو پام یو بل موضوع ته راګرځوم. د پاکستان مرکزی حکومت د کورونا وبا د کنټرول ادارې د مارچ په 28مه په اسلام آباد کې تر غونډې وروسته ویلي چې د کورونا وایرس د حفاظت لپاره ضروري ده چې د هیواد وګړي پر احتیاطي تدابیرو په سختۍ سره عمل وکړي. په عین وخت کې د پاکستان د صحت وزارت هم د کووېډ 19 ناروغانو په شمیر کې پر زیاتوالي اندېښنه ښودلې. په دې لړ کې حکومت له صوبایي حکومتونو او همدارنګه د اسلام آباد له انتظامي غوښتي چې خلک له کورونا وایرس د حفاظت لارو چارو خپلولو ته اړ کړي او د سرغړونکو پر قانونی کاروائی وکړي. خود تجارانو او د شخصي سکولونو اتحادی بیا د اوګد او سخت ټول بند یا لاکډاون په حق کې نه دي. په دې اړه شبیر احمد جان تفصیل وړاندې کوي.
دا پاکستان دا منصوبه بندی او پرمختګ وفاقي وزیر اسد عمر په ټویټر نن ورکړی چې نن سهار دا مارچ په 28مه د کرونا د سر مرکزی ادارې یا ان سی او سی غونډه سرخار اسلام آباد کې ترسره شوه چې پکې د کرونا پر ضد د لګول شویو بندیزونو نور هم د سختولو پریکړه وشوه. نوموړی وویل چې په ملک کې په بیلابیلو پروګرامونو او خلو ځلو هم د بندیزونو زیاتولو پریکړه شوې ده. د سرخار اسلام آباد په شمول یې څلور واڼو صوبو ته احکامات کړي دي چې په سختۍ سره په ایس او پیز یا د کرونا پر ضد په احتیاطي لارښوونو عمل درآمد باوري کړي او چې څوک په دغه عمل درآمد نه کوي نو پر ضد یې د کاروان کولو احکامات هم کړي دي. بلخوا د تعلیم وفاقي وزیر شفقت محمود هم ویلي چې د تعلیمي ادارو د بندولو پریکړه ډیره ګرانه او سخته ده، ځکه حکومت غواړي چې د تعلیم لړۍ دې دوامدار وي. خو دې ته کتلو لپاره مو د مارچ په 28مه یو وار بیا غونډه رابللې را چې دا پریکړه وکړو چې تعلیمي ادارې خلاصول دي او کنه. بلخوا د شخصي سکولونو د اتحادیې د حکومت لخوا واپس تر ډېرې مودې بیا د تعلیمي ادارو د بندولو د پریکړې نه منل ویلې دي او وایي چې د 28 مارچ نه اخوا به سکولونه نه بندوي. په دې اړه نن هم د جمهوریت اسلامي د زده کوونکو لخوا په اسلام آباد کې احتجاجونه شوي دي. په خیبر پختونخوا کې د شخصي سکولونو د اتحادیې نائب صدر جاوید احمد مشال لیډو ته په دې باب لوایي
ګورنمنټ کوم د 28مې د تاریخ پورې د ادارو د بندش اعلان کړی دی. موږ مزمت هم کوو او پاکستان ټول ادارې کولو دي او ټول د ژوندۍ تیرولو دینه کولو دي. صرف صرف تعلیمي ادارې کوي که په 29 تاریخ باندې ادارې کولو کړو موږ ادارې کولو او دې والے سره ملاقات کې پیښور کې اسلام آباد کې مردان کی مختلف جن کے منگ احتجاج کو مظاہرین کو بیا چکم دی دا منگ ناستہ مستقل بے اسلام آباد کی بھی ہے جمعہ ٹول حکومت باندھے
دا رنگ دا سوداگر اور تاجران سازمان ہم دا بیا ٹول بند دا لگولو غندن کڑدا او وای چی ک بیا ٹول بند و لگول شو ندا با د دوی معاشی قتل عام وی زک چدا راتلون کی سومیاشتے د روزگارون دی پا پیخور کے دا تاجران دا اتحادی او مشر مجیب الرحمن پدے باب لوائی
دا تاجران معاشی قتل دی او دغه دو سلور دا میاشه ولی ما کار وی بلی کی چې دا گارمنٹس کاسمیٹکس یوډلی او شوز کار وی او دی وخت کی ټول پاکستان کی د دې خلاف لګیا دي چې دا رنګي اسکول چې بندیدل چې دی دالت ماشومانو تعلیم قتل لی
ولی مرکزی او صوبایي حکومتونو پدې اړه سو سوار ویل دي چې دوی د تاجرانو او دغه شانتي تعلیمی ادارو د ستونزونو خو خبر دي خو بل خو ته کرونا وبا درې ملړې په ملک شروع شوه چې ډیره په تیزه سر روانه ده او د دوی په وینا دا وخت په ملک کې دا کرونا ٹیسٹونو مثبت تناسب خوشا 9% تا رسیدل ری چې ډیر زیات دی نو هم د دغه مخنیوي لپاره دوی دغه ګامونه پورته کوي دغه شان پاکستان کې په مرکزی کچا د ډاکټرانو د اتحادیه مشرانو یا پاکستان میډیکل اسوسیشن غړو هم د حکومت نه پټول ملک د سخت ټول بند او د بندیزونو لګولو غوښتنه کړې دي شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د خبرونې په دې برخه کې تاسو ته یو بل راپور تر لاسه د افغانستان کې د ناتو چې کوم ځواکونه دي او میشتي د تیرو شلو کالو نه د هغوی په اړه باندې بحثونه شوي دي د دغې بحثونو تفصیل لاته عبدالالدین راکړي
د ناتو د بهرنیو چارو وزیران نن او سبا په بروکسل کې جرګه کیږي او د بحث یوه عمده موضوع افغانستان کې د دغه سازمان د پوځي ماموریت برخلیک دی د ناتو عمومي منشي ینس سټولټنبرګ پرون په یو خبري غونډه کې وویل د دوی ټول متحدان د افغانستان روان حالات او د امریکا او طالبانو د هوکړې ژمنې ارزوي او بیا یو ګډه پریکړه کوي
د می میاشتې د لومړۍ نیټې ضرب الاجل ته په نږدې کېدو موږ په ناټو کې بحث او مشوره کوو دا به یوه عمده موضوع وي چې د بهرنیو چارو وزیران به بحث ورباندې کوي موږ دغه راز د افغانستان او افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د ملاتړ د دوام ژمنې کوو دا ملاتړ د امنیتي او دفاعي ځواکونو د سلامشورې او روزنې دغه راز هغوی ته د مالي امکاناتو د برابرولو په برخه کې دی
د ناتو د غونډه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن هم ګډون کوي بلنکن د جو بایدن د کابینې هغه غړی دی چې له طالبانو سره د دوحې تړون د بیا کتنې غوښتنه یې کړې وه بل لورته وړم ورځ د امریکا د دفاع وزیر لیوډ آسټن هم د وضعیت د ارزونې لپاره افغانستان ته سفر کړی و هغه وویل د ځواکونو د وتلو پریکړه به جو بایدن کوي او خپله بایدن بیا ویلي د مې د لومړۍ نیټې مهلت به ورته سخت وي د ناتو عمومي منشي ینس سټولټنبرګ وایي دا ښکاره ده چې د دوی د افغانستان په ماموریت کې امریکا رول لري خو په خبره یې دا مهال د ناتو د اروپایي متحدانو ډېر سرتیري په افغانستان کې دي نه د امریکا
موږ به وضعیت ارزوو څارو به یم او مشوره به کوو زموږ دیرش متحدان به په همدې رڼا کې ګډه پریکړه کوي باید په یاد ولرو چې امریکا د ناټو په چوکاټ کې افغانستان کې د پام وړ حضور لري خو په افغانستان کې اوس د نړیوالو ځواکونو ډېره برخه غیر امریکایان دي دا د اروپایي متحدانو کلک تعهد څرګندوي
سټولټنبرګ هم دې کانفرنس کې د ازادي راډیو د یو پښتنې په ځواب کې وویل طالبان باید سرلنی عملیات پیل نه کړي او د دوه تړون لمخې له القاعده او نورو نړیوالو ترهګرو سره اړیکې پرې کړي او روان تاوتریخوالی کم کړي طالبانو بیا ویلي دوی له القاعده سره اړیکې نه پالي د دوه تړون لمخې په ښارونو کې جګړه کمه کړې او دغه ډله ټینګار کوي چې امریکا باید له ژمنې سره سم د میتر لومړۍ نیټې خپل ټول سرتیري وباسي دا محل د امریکا 2500 او د ناتو شاوخوا 1000 سرتیری افغانستان کې ډیر دي امریکایي رسنیو ویلي چې امریکا خپل پوځیانو باسي له لوجستیکي پلوه باندې ناتو ته هم سخت وي چې خپل ځواکونه افغانستان کې پریږدي له دې ټولو سره سره معلومه نه ده چې د ناتو د بهرنیو چارو وزیران به د افغانستان د ماموریت په اړه څه ډول پریکړه کوي 13 فبروري میاشت کې د ناتو د دفاع وزیران هم په همدې موخه سره جرګه شول خو د تمې خلاف د افغانستان د ماموریت په اړه کومه غوڅه پریکړه ونکړه
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ درنګ سات کې پښتونخوا کې دولس نیمې بجې کېدونکې دي د دولس نیمې بجو د خبرونو لنډیز د احمد رانا و
په پاکستان کې د کرونا وایرس کیسونه زیاتېدو ته په کتلو سره حکومت په ملک کې دوکانونه او مارکیټونه د ماخوستن 8 بجې د بندولو پریکړه کړې ده. پرون د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر اسد عمر په مشرۍ کې په اسلام آباد کې د نېشنل کمانډ آپریشن سینټر یا ان سی او سی غونډه وشوه چې پکې په دغه هیواد کې د کرونا د مثبتو کیسونو جاج واخیستل شو. د بندیزونه پر داسې وخت لګول شوي چې په پاکستان کې د کرونا وایرس درېیمې څپې دوران په تیرو 40 ساعتو کې د دې ناروغۍ نور 2 کسان مړه شوي دي چې ورسره په دغه هیواد کې له وایرسه د مړو شمېر 14,913 نه اوړېدلی دی. د بنو په جاني خېلو کې د څلورو تنکیو ځوانانو د وژنې پر ضد نن په درېیمه ورځ هم احتجاجي پرلت دوام لري. دغه پرلت چې جاني خېلو کې روان دی، ګډونوالي له حکومته د قاتلانو د نیونې او د پیښې د عدالتي پلټنو او هدفي وژنو د مخنیوي غوښتنه کوي. د بنو پولیسو ویان آصف حسن د مارچ پر 2 مشال ویډیو ته ویلي چې د نامعلومه کسانو پر ضد یې مقدمه درج کړې او پلټنې یې روانې دي. د پاکستان فوج د 3 مارچ په مناسبت سره په اسلام آباد کې کیدونکو پریډ د خراب موسم له وجې تر 15 مارچ پورې ځنډول شوی دی. د ناټو د بارنو چارو وزیران نن او سبا په بروکسل کې غونډه کوي او د بحث یو موضوع افغانستان کې د دغه سازمان د فوزي ماموریت برخلیک دی. د ناټو عمومي منشي ین سټولټنبرګ د مارچ پر 2 یوې خبري غونډې ته وویل د دوی ټول متحدان د افغانستان روان حالات او د امریکا او طالبانو د هوکړې ژمنې ارزوي او بیا یو ګډه پریکړه کوي. امریکا، برتانیا او کاناډا هم له اروپایي ټولنې سره یو ځای کېدو وروسته د چین پر یو شمیر چارواکو او هغه شرکتونو یې بندیزونه لګولي چې د یاد هیواد په سینکیانګ صوبه کې له غیور مسلمانانو سره په زور زیاتی تورن دي. چین په سینکیانګ صوبه کې له بشري حقونو نه د سرغړونې تورونه ردوي او وایي چې دوی په تربیتي مرکزونو کې غیورو ته مسلکي ټریننګ او سختریزۍ ضد تعلیم ورکوي. او د امریکا د بارنو چارو وزیر انټونیو بلینکن پر سعودي عرب د ایران په لور ډلو لخوا ورستی بریدونه په کلکه غندلي. امریکا د بارنو چارو وزارت وایي بلینکن د سعودي عرب د بارنو چارو وزیر سره خبرو پر مهال په یمن کې جګړه پای ته رسولو په حق له همکارۍ هم بحث وکړ.
د خبرونو لنډیز مو د احمد رانا اوریدو او ستلته یو بل راپور وړاندې کوو. د بنو پولیس چارواکي وایي چې د افغانستان د خوست ولایت نه هغه ماشومه پیدا کړې چې په 2013 میلادي کال کې تښتول شوې او افغانستان ته قاچاق شوې وه. دوی وایي دغه ماشومه یې په ډیرو هڅو له کورنۍ سره میلاو کړې ده او په پیښه کې ککړ ملزمان په حوالاتو کې دي. په پاکستان کې د ماشومانو د حقونو لپاره کار کوونکي وایي په دغه هیواد کې له شروع نه د ماشومانو د تښتول کېدو او سمګل کېدو مسله موجود ده. حکومت یې د مخنیوي لپاره هغه عمره ګامونه نه پورته کوي چې کوم پکار دي. خو بیا د پلټنو وفاقي ادارې چارواکي مشال لري ته وویل چې له هیواده بهر د ماشومانو د سمګل کېدو کیسونه چې ورته راپور شي نو دوی په خلاف کار کوي. په دې اړه تفصیلی راپور ملیحا امیرزاده وړاندې کوي.
د خیبر پختونخوا د بنو پولیس وایي چې 4 کاله وړاندې له دغه خاره تښتول شوی او افغانستان ته قاچاق شوی یوه ماشومه پیدا کړې او له مور پلار سره یې ملاو کړې ده. د بنو د پولیسو د تحقیقاتي څانګې یو افسر میر دراز د مارچ په 12 مشال ریډیو ته وویل چې د ګلالۍ په نوم دغه ماشومه شازیه نومې یوې ښځې او د هغې خاوند آصف په 2013 کې تښتولې وه او د افغانستان په خوست ولایت کې خرڅه کړې وه. د پولیسو په وینا دا دواړه ښځه خاوند اوس په حوالاتو کې دي.
دلته موږ خپل اعتراف جوړ موږ کنه دغه موږ خسري دي او دا جنې موږ په خوست افغانستان کې خرڅ کړې ده. په 85,000 به د افغانۍ باندې خرڅ کړې وه. نو دا ملزمان دواړه جیل ته راړل. موږ به دې پسې ولګېدلو. سورس مې استعمال کړو هلته افغانستان خوست دغه کې سورس په طریقې سره د پلار او د مور مې پسې ولېږل. هلته مې کسانو ته ملاو کړل. نو بس هغه طریقې سره موږ د جنۍ ریکور وکړه. د ملزم دغه چا باندې خرڅ کړو هغوی ته ویلي دا مالور د وزې خرڅوم او د تېر اتوار باندې دا جنۍ د خوست افغانستان نه راغلې وه.
دا ګلاله مور نسیمه بیبی د جمعې په ورځ مشال ریډیو ته ویل چې دا خپل او یو بل لورې هم دغه کسانو په بانه بوتلې وي او په افغانستان کې خرڅې کړې وي. خو دوی په 2019 کې په څه طریقه پاکستان ته راغلل. البته بله ماشومه یعنی ګلاله چې پر بل چا خرڅه شوې وه لا پته وه.
پیدا د مونږ خورې هغه به ګاونډیانه ویلا خورې راځه چې د بازار له لاس مالته مونږ ته بوتلې راوغوښتلې او اېکې سنشه را دا جوړولې وه. بس هغې چې کومه د په کابل ته ورسولې په ما پسې یو کس راوغوښتو نو هغې باندې زه خرڅه کړم په 3 لکه روپۍ باندې. ماشومه جینۍ ور سره یوازې وم دا ماشومه لور مې او د غټې جینۍ رانه پاتې کړه د اوکړنه نو دا بیا په بل وطن کې خرڅه کړه. خو سورته وایه څلور کوله خورې په مونږ داسې تېر دي کنه لکه په سر اور کې چې ګامدل انسان واچوي او نه پکې مړ کېږي او نه زمزم پکې. دا ماشومه څلور کوله هیڅ جوړلې دي ځکه دا دغه ظلم پکړه او دې ته موږ ته نه ورکاوله چې به نه ورکاوله او به نه ورکاوله زه په ډاکټرانو نه ګرځول.
نسیمه بي بي زیاتکړه لورې د دې لپاره خرڅه شوی و چې کله لوی شي نو واده بکړل شي. د ماشومانو د حقونو فعالان وای په پاکستان کې د یو منظم نظام لاندې ماشومان تختول کیږي. د انټرنیشنل سوسایټي فار د پریونشن آف چایلډ ابیوز اینڈ نیګلیکټ په نوم د یوې ادارې سره وابسته ډاکټر توفیل محمد مشال ریډیو تویل چې ماشومان د واده، جبري مشقت او یا د جنسي استعمال لپاره تختول کیږي او یا نورو هیوادونو کې خرڅول کیږي.
چایلډ ټریفیکینګ چې وته وایي چې ماشوم د بلتداش په بل بل ته وته تختي ابډکشن چې د بارډر دن نه دی وزاره پر ځای ته چې کوم د ماشوم دا کیږي د مختلف سيزونو لپاره هغه د خرڅولو لپاره ورکول شي هغه باندې بیا وروسته چې کوم د حضور جبري مشقت تم په کولې شي په هغه ماشوم سره جنسي زیادت تم چکم دي چې شي ماشومان سره زیادت یا د چایلډ ابیوز یو بدترین شکل دي. صحیح اعداد شمار بازو کار دي په مشکله باندې او پته لګي.
کارپوهان وايي ماشومان تر تختول کې دوروسته په ملک دننه بل ځای ته ولېګل او یا بیا په بل هیواد کې خرڅ کړل شي. د ماشومانو د حقونو یو بل فعال ممتاز ګوهر مشال ریډیو تویل چې په پاکستان کې دننه تختول شوی ماشومان زیاتره په کورونو کې په کار اچول کیږي چې زیات شمیر پکې د جینکو دي. دغه په خبره د ماشومانو د تختولو زیاتره پیښې په پنجاب، سند او اسلام آباد کې رپورټ شوی خو د دې کره شمیر نه دی معلوم.
بکسرا داس بلها کی سن دی په پاکستان کې داس کی سن د ریکارډولو کومه اداره نشته. ځینې ادارې په اخبارونو کې رپورټ شوی پیښې راټولوي خو چې کومه کی سن رپورټ کیږي هغه ډیر کم وی. په هیواد کې دننه د تختول شو ماشومانو نیغ په نیغه تعلق په کورونو کې په کار اچول شو مهنت کشو ماشومانو سره دي. پاکستان کې ډېرې مافیاګانې دا کار کوي. تاسو به اسلام آباد کې سوالګري ماشومان کتلي وي دا هم یو غټه مافیا ده چې دوی استعمالوي.
خو په خیبر پختونخوا کې د ماشومانو د حقونو یو بل فعال عمران ټکر په خبره د یوې اندازې له مخه په پاکستان کې په 2000 کې د انساني قاچاق 9,950 کیسونه رپورټ شوي. په پاکستان کې د انساني قاچاق د مخنیوي قانون 2013 لاندې د انساني سمګلینګ سزا 14 کاله قید او 7 لکه روپۍ جرمانه ده او وفاقي تحقیقاتي اداره اف آی اے د دې کیسونو پلټنې کوي. د ماشومانو د حقونو لپاره کار کوونکي عمران ټکر وایي چې دا یو نوی قانون دی او د عملي کولو رجحان یې دومره تسلی بخش نه دی خو دا د ستاینې وړ ده چې اوس د انساني سمګلینګ خلاف یو قانون موجود دی.
د نمخ کې داسې سخت قانون موجود نو عملی کولو والا اداره چې دا اف آی اے دا غي د نورو ادارو سره لکه پولیس یا نورې ادارې دا غي سره د کوارډینیشن ډېر سخت ضرورت دی او سره سره د دغه امپلیمنټینګ باډیز دي نو دا هغه د کیپاسټی بلډینګ هم یو ډېر غټ ضرورت دی. د دې ډیټا مینجمنټ او بارډر سیکیورټي دا ټول د دې سره تعلق ساتي. اوس زما په خیال هر کله چې یو قانون په عمل کې راشي نو هغه لاندې پکار ده چې یو سټرینتن میکانیزم وي یو سیستم وي نو بیا دغه ایشو چې ده نو په هغې کې کمیم راځي او د هغې خاتمه هم کیدی شي.
بلخوا د پلټنو وفاقي ادارې چارواکي وایي په هغو کیسونو کې د ماشومانو د ژغورلو لپاره کاروایانې کوي چې په علم کې راشي او ورته رپورټ شي. د ادارې د انساني سمګلینګ د مخنیوي څانګې مشر ظهیر احمد مشال ریډیو ته وویل چې دوی په هغو کیسونو کې کاروایی کوي چې نورو ملکونو ته د انساني قاچاق هغوي. نوموړي زیاته کړه چې د انساني سمګلینګ د مخنیوي قانون او آګاهۍ له امله دا پیښې کمې شوې دي.
کمی تو ڈیفینیٹلی آئی ہے اور
کمی خو پکی بالکل راغلے دے اب د قانون نه علاوه نور عوامل هم دی لکه په خلکو کې پوهاوی زیات شوه ایف ای ای او پولیس زیات بیدار شوی دو نړیوالو پولیسو تاون هم زیات شوه دے خدا داسې غټه خبره نه ده چې موږ وایو چې اول به 1500 کیسونه ریپورت کېدل نو اوس 300 تر کوس شوی دی دا خو په اصل کې یو څو کیسونه وی موږ په مسلسل ډول د ایف ای ای چارواکو او پولیسو سره په رابطه کیو نو په حقیقت کې د قانون نافذونکو ادارو پوهاوی او تربیت ورک ول شامل دی نور هم ډیر کارونه دی خو قانون لا نوی دی نو په سمتوګه عملی کېدو کې به لږ وخت لګي
لا انفورسمنت کو مې تھوڑا بهتر سنسټایز کرنے میں اٹ ول ٹیک سم ٹائم
ڈاکٹر توفیل ویل چې په داسې کیسونو کې د ماشومانو بیا رغونه یو اوږد عمل وي ځکه چې د دې اثرات د ټول عمر لپاره پر ماشوم او داغه په صحت موجود وي
نفسیاتی طور باندې سائیکولوجیکل ریہیبلیٹیشن چې کوم ورتول هغه کیږي یا کاغی کس بدنی نقصان رسلی هغه کیږي یا هغه بیا خپل زور حالتا دای زمور پار کونسلنگ داوی خپل کونسلنگ هغه کې دې قسم ذهنی او بدنی بیماری نه داسې ماشومانو کې وي چې دغه لپاره اون بیا سہولیات او دغه بګاری چې بد قسمتۍ نه هغه دومره نشته دا
د ماشومانو د حقونو لپاره کار کوونکی وای د ماشومانو تختونه او خرڅونه د انساني حقونو یو غټه خلاف ورزي ده چې د مخنیوي لپاره ډیرو ګامونو ته ضرورت دی دوی وای په کار ده چې موجوده قوانین په سمته ګاملی شي او د پولو ته منظمولو په ګډون شعور او آگاهی هم زیات کړل شي
تاسو پام یو بل راپور ته راګرځوم د رواني میاشتې پر 14مه د پیښور د غربې تھانی په حوالات کې د شازی په نوم د یو 14 کلن هلک د مړینې پیښه راپور شو پولیسو هغه مهال ویل چې د هلک ځان تیزند کړ او مړ شوی دی خو د شازی کورنۍ وایي هغه د پولیسو د تشدد په نتیجه کې وجل شوی دی د پیښور د پولیسو مشر هم مشال لیډیو ته په دې غلي پیغام کې ویلي چې زیات امکان دی چې دې هلک په خپل ځان وجلی وي بلخوا د ماشومانو د حقونو فعالان وایي د شازیب د مرګ ذمهوار پولیس او حکومت دي دا چې شازیب ولې تانې ته بوتل شوی و او د هغه د مرموز مرګ قضیه به څنګه حل کیږي په دې اړه زموږ همکار شانواز ترکزی دا تفصیلي راپور برابر کړی
د پیښور په یو حوالات کې د مړ شوي 14 کلن شازیب دواله خلک ور روان دي د مارچ په 19مه د شازیب د کور مخې ته په لوی درمن کې خلک ورتلل او د کورنۍ سره اول فاتحه او بیا پیغام راځي کوله د مارچ په 14مه شازیب د پیښور د پولیسو په یو حوالات کې مړ شوی او په هغه ورځ د پولیسو لخوا وویل شو شازیب سره د موټر سایکل کاغذونه نه وو دوی ونیو حوالات یا بندیخانه کې واچو او شازیب په حوالات کې ځان ته تیزنده یا پانسی اچولې ولی وروسته پولیس وویل چې شازیب په صدر بازار کې د دکاندار سره جنگ وکړ تمانچه ورپسې له کوره راوړه او دکاندارانو ونیو دوی ته حواله کړ او دوی مانه پولیسو بیا په بندیخانه کې واچو خو کورنۍ وای شازیب هیڅ کله ځان نه دی پانسی کړی بلکې دی وژل شوی دی د شازیب پلار خیال اکبر لړیر مودې راهسې په عربستان کې مزدوري کولې خو څو میاشتې وړاندې د کورونا د لاکډاون د وجې په ویزو او یا تګ راتګ بندیزونو له وجې نن وختونه په کور دی خیال اکبر او د کورنۍ د خیبر دلی د کجورې برقم برخیلو نشپک کال وړاندې کړه وکړه او د پیښور ملازو چوک په خوا کې په لوسی ته په وتلي لار باندې په یو کلیواله سیمه کې په کرایه کور ونیو او په همدغه کور کې دوی لا هم میشتي خیال اکبر د مارچ په 14مه مشاد رډو ته ویلو باید د زوی د مرګ پوره پوره پلټنې وشي او ذمہوارو ته سزا ورکړي شي
ما ته تانی نه کال راغلو هغه ته و چې شازیب ته بچی د مول بالکل زما بچی د شازیب ویلي هغه راشه تاسو د ماشوم بوزي د هغه سره بایک دی د بایک کاغذونه ځان سره راوړي هغه چې الته کې لاړم چاپ سي اخو زما دلته کې شازیب تاسو کال کړی دی نو ما ته چا هغه نه راکول حالات نه راته ویلو چې دلته کې خو بیا تقریبا چې د دوو غنټو پورې موږ دلته کې اخوا دی خو بیا راته چاول وی دلته کې څوک مړ شوی دی دوسر ځان مړ کړی دو وای او یا څه ما خو داسې سوچ نه و چې سازیب دی دغه سره مړ شوی ما ول څه څوک بیوی څه کا څه هر څنګه کړی وی خو لګ او سات بعد ما ته لګه پاته ول کې چې دا شي د ماشوم د شازیب نه وی نو موږ وکړه چې شازیب التنه نه په کیمرا کې پروت وو ساري شلې دلې وو دا لاسونه ټول داسې و چې سورشین وو پاته نه لګیږي چې سوچم نشم کولای چې دا به څه وای
دا شازیب لکورنی غدا هغه سکول راسین سکول سیستم ته لاړم دا سکول د شازیب لکور څخه پوشپک کیلومتره کې هم پورس کروڑ باندې جوړ دی د سکول په دروازه کې ولاړ سوګیدار وویل د کورونا له وجې ماشومان خو په رخصت دي. البته زنانه پرنسپل روبینا شاهین سکول کې موجوده ده. شفی مارکیٹ مخیتا ودرے دم وہ ملی دل چی دا مارکیٹ سیکورٹی عملہ والاڑا دا پخال کو نظر ہم ساتھی او کوشش کبھی چی مارکیٹ تا کم گاڑے دنن نشی چی کم لانجا ہم جوڑا نشی او لارے ہم بندے نشی. شفی مارکیٹ او لیاقت بازار دی او بل سر تڑ دی بازارو ندی او ویل شیو چی شازیب دا لیاقت بازار دی او دکاندار سر جگڑا کڑی وا. دغلتا می دا دکاندارانو نا پختن اوکڑا چی تاسو دا جگڑی پا وقت موجود وی؟ نو هر دکاندار برا تا ویل نا ځکه دغه د اتوار ورځ وا او دوی په هر اتوار چټی کوي. نو مارکیټ مکمل باندو. دوی ویل چې د سیکورټی عمله هر وخت او هر ورځ موجوده وي. شازیب چې په کوم دکان کې جګړه کړې و هغه د پیښور وسیدونکو د اعجاز احمد او د اورونو دی. اعجاز احمد داسې 22 کلن ځوان دی او تر دوم ټولګي پورې سبق ویلې او بیا یې پرېښې. نن سبا هم په دغه دکان کې د ماشومانو د لوبو شایان خرڅوي او اعجاز احمد یو ورور او پلار د مشاد رډیو سره خبرې نه کولې ځکه د دوی په وینا له خبرو نه منې کړې شوې. خدای ونه ول چې چا منې کړې دي. لیاقت بازار کې هم دغه بازار د دکاندارانو اتحادی د مشر شوکت الله همدرد په وینا چې دلته په سوونو دکانونه دي. د هر دکان مخې ته بیا د تړو او یا د چابړو والا هم په لارو کې ناستو او شوکت الله همدرد په دغه بازار کې د کتابونو خرڅولو لوی دکان دی.
دا لږ چسو پور راغلی او کنه باقی دا تماچو ور سره دا د موټر سایکل یا د کاغذونو خبره نه وه. خبر هم د دیوا د 15000 کیلو نه وه او 9000 روپے دي سر ډن کا نوزد اوی ما چیر دی کی سا حقیقت دی حقیقت دی وشي ځکه دغه ټایم پورې خو مونږ نه دی کتلی چیر دل چا بد دکاندارانو را ټینګړې دی او تانه ته رسول دی پولیس دغه ته ووم نه وجودم نو
تو خو با وریدلی چونکه تاسو خپل نه وي په دغه ورځ
جی د اتوار ورځ یو د اتوار ورځ زموږ چټي خو چې ما سمره معلومات کړی دي الکانو نه نوغي ویلي چې له دې لګ داسې حرکت کړي دي بیا موږ نیولې دي او تانه تم حواله کړي دي.
د بازار خپل سکیورټي څومره دلته داسې سکیورټي دي نه
زموږ د بازار موږ پرایویټ ساتلې دي سکیورټي ګارد چې لکه بازار کو لوکي چې جنگ جګړه کم سړې او کې نو د دې په کې کار نشته. د دې دا کار دی چې دی پولیس پاواله کې
دغه ماشوم دی سوکیدارانو پولیس پاواله کې
نه جی دا دکاندارانو کړو دغه ځای کې چوکیدار نو.
مشال رادیو کوشش وکړه چې د پولیسو تانې ته ورشي او په دغه ځای کې د چا سره خبرې وکړي. خو د شازیب د مرګ په کیسه کې د حکومت لخوا عدالتي کمیشن جوړ شوی نو د تانې یو تن هم خبرو ته تیار نه و. البته د پیښور ضلع د پولیسو مشر عباس احسن سره مشال رادیو خپلې پوښتنې شریکې کړې وې او د هغه خوا دا ځواب ملاو شوی.
او نس باہر نہ چاول سے شیور کرے تاکہ اگر خپل د جامو سے حصہ اگست و اگے نہ جان لچر دسے پڑے جوڑ کو اگے منے جان جوڑن پڑے ول جوڈیشل انکوائری روانہ دا ہے کہ بدا ٹولی خبر کلیئر کی گی جو خدا جو وینائلو ٹریٹ شوی نہ دے دئی کہ چا نیگلیجنس او اسس کے دل پکارو چکم کارون نہ دی شوی.
په خیبر پختونخوا کې په موجوده وخت کې درې نیم سو کم عمر ماشومان په بیلابیلو جیلونو کې پراته دي چې پکې یو کم عمر جنې همدا د ماشومانو د حقونو لپاره د کارکونکي او د جنرال ډیولپمنټ پاکستان یو صوبایي مشر عمران ټکر مشاهد رډیو ته وویل جوینل جسټس سیستم یا د ماشومانو د انصاف نظام د قانون د لاندې ماشومان به هیڅ کله حوالت او یا جیل ته نه ځي. خو دلته تر دې دمه د گرفتار ماشومانو د ساتلو لپاره یوه اداره نه ده جوړه شوې. نو دا پوښتنه چې د قانون د لاندې باید دغه ماشومان چیرته وساتل شي؟ عمران ټکر یې په قانون کې لیکلي شوي ټکي داسې بیان کړل.
نو قانون دا وایي چې تبه دې په ابزرویشن هوم کې چې ابزرویشن هوم تاسو سره نه وي نو تبه دې پروبیشن آفیسر ته په نگرانۍ کې ورکه. که پروبیشن آفیسر نه وي نو بیا په ټولنه کې دننه یو بااعتماده کس ته چې دی نو هم ورکول شي. نو زه دا وایم چې د دې ذمہ وار چې دی یو د پولیس چارواکي چې کوم دي او دویم چې دی زموږ صوبایي حکومت دی ځکه ابزرویشن هوم جوړول دا د صوبایي حکومت ذمہ داری.
شانواز ترغزه مشال ریډیو پېښور.
تور تمونا
دنیا په وجود کې راغل د نن نشو آغاز شوه د 72 کې د خپل
سوار نوالو لړمانان پورنی کړی دي.
اول د خوند لپاره چې دا ور باندې مختش به ډېر بد حالات سره مخ شي.
تر ټولو خطرناک چې دی دا ټیم د عیس نشه ده.
دوی ته به موږ د ژوند یو سټایل ورزد کوو چې ژوند پر دا طریقه کیږي او د ژوند د هر مشکل سره جنگ پر دا طریقه کیږي.
د مشال رادیو اونیزه خبرونه تور تمونه هر شنبه یا خالی د پیښور پر وخت سهار 10:30 بجې او هر سه شنبه یا نه د مازیګر پر 3:30 بجې ل احمد شاه اعظمی اوریدلای شي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. تاسو په یو بل راپور تر راغلم. پاکستان او هند کرکټ له برتانوي هند په میراث کې پاتې شوه. ل خپلواکي راهیسی اوس د غلوبه د دواړو هیوادونو د ډیری کلیو بانډو او د خارې کوڅو د ورځني سپورت مهمه برخه ګرځېدلې ده او مینوالو یې خپل جذبات تر ډېره په پوره شدت سره هله سړوي. کله چې هند او پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې سیالۍ ته مخامخ وي خو په 2013 زیږیز کال په ممبئی کې د ترهګریزو بریدونو پس د دواړو هیوادونو ترمنځ کرکټ لوبه د بیلتون ښکار شوه. که څه هم دواړه لوبډلې په جهاني کرکټ لوبو کې برخه اخلي خو خپل منځي کچه یا د دواړو هیوادونو په لیګ لوبو چې پکې د هند هغه انډین پریمیر لیګ دی د پاکستان سوپر لیګ دی د یو بل ملک لوبغاړي نه وربولي. د پاکستان او هند ترمنځ د اړیکو پر کرکټ ته دی د اثراتو په اړه د اسرار عالم مومند تفصیلي راپور اورو.
د پاکستان ملي کرکټ لوبډلې پخوانی کپتان جاوید مهداد وایي د پاکستان او هندوستان ترمنځ خراب اړیکو کرکټ ته سخت تاوان رسولی دی. مهداد په 1 مارچ مشال ریډیو ته وویل پکار ده چې کرکټ د دواړو هیوادونو ترمنځ د سیاست ښکار نشي.
باید سپورټس وي او د دې ګټه یوازې پاکستان ته نه بلکې دواړو هیوادونو ته ده. موږ به چې کله هندوستان ته تللو نو هند ته به یې مالی او نورې ګټې ملاوي دي ځکه چې د میچ لپاره به دومره ډېر نندارچیان راتلل چې چاته به ټکټونه هم نه رسېدل. بله له دې سره به د دواړو هیوادونو کرکټ ته وده رسېده. د دواړو ګاونډیو هیوادونو اړیکې به ورسره ښه کېدې ځکه چې هندۍ وګړو به زموږ پاکستاني کرکټرانو سره ډېره مینه کوله. د دواړو هیوادونو ولسونه غواړي چې کرکټ وشي نو باید چې هیڅکله سپورټس د سیاست تر اغېز لاندې را نه شي.
بالکل
که څه هم د هندوستان کرکټ بورډ بی سی سی آی خپلو کرکټ لوبغاړو ته اجازه نه ورکوي چې په پی سی ایل، بی بی ایل یا نورو بهرنیو شلوریزه فرانچایز لیګونو کې برخه واخلي خو انډین پریمیر لیګ یا آی پی ایل چې په 2008 کال کې شروع شوی له تیرو څو کلونو راهیسې پکې له پاکستان پرته د یو شمېر هیوادونو لوبغاړي برخه اخلي. د شعیب اختر او شاهد افریدی په ګډون یو شمېر پاکستانی لوبغاړو د 2008 کال په آی پی ایل میچونو کې برخه اخیستې وه خو دغه کال په نومبر میاشت کې په ممبئی ښار کې تر ترهګریز برید وروسته د هندوستان کرکټ بورډ د 2009 کال آی پی ایل ته پاکستانی لوبغاړي راونه بلل. دا برید چې د امریکایانو په ګډون څه باندې 160 کسان پکې وژل شوي وو هند یې تور په پاکستان لګوي خو پاکستان دا تورونه ردوي. تر ممبئی برید وروسته د پاکستان او هند ملي لوبډلو ترمنځ بشپړه دوړخیزه سیریز هم نه دی شوې او یوازې په 2012 کال کې پاکستاني لوبډلې د هند مختصره دوره کړې وه او هلته یې د دې هیواد خلاف دوه یو ورځني او دوه شلوریزه میچونه کړي وو. د ډیلی کرکټ اسوسیشن ډی ډی سی اے یو پخوانی مشر چارواکی پردیپ اګروال په 9 مارچ مشال ریډیو ته وویل چې له تیرو 8 کلونو راهیسې د نوي ډیلی او پېښور کرکټ لوبډلو ترمنځ هم میچونه نه دي شوي.
د ډیلی په کچه زموږ له پېښور سره قرارداد شوی و. یو کال به زموږ د ډیلی کرکټ لوبډله د پاکستان پېښور ته تله او هلته به مو میچونه کول او په بل کال کې به بیا د پېښور کرکټ لوبډله دلته ډیلی ته راتله. موږ به ترې ډېر خوند اخیسته او له دې سره به د دواړو هیوادونو ولسونو ترمنځ مینه او ورورولي زیاتېده خو دا هر څه د دواړو هیوادونو ترمنځ د خرابو اړیکو ښکار شول. د خیبر پختونخوا گورنر به موږ ته په پېښور کې د کرکټ کولو بلنه راکوله نو دا ډېره ښه خبره وه.
اګروال وایي چې د نوي ډیلی او پېښور لوبډلې په خپلو کې سره میچونه کول غواړي خو د دوی لوبغاړو ته د پاکستان لخوا ویزې نه ورکول کیږي. د فبروري په 28مه په کراچۍ کې خبري غونډې ته په وینا کې بیا د پاکستان کرکټ بورډ پی سی بی مشر احسان مانی وویل چې ملي لوبډله یې سږ کال په اکتوبر میاشت کې په هندوستان کې شروع کېدونکي شل اوریزه نړیوال کرکټ کپ کې د ګډون لپاره تلل غواړي، خو باید لومبه دا خبره یقیني کړل شي چې د هر لخوا به دوی ته هغه عمره ویزې ورکړل کیږي څومره چې دوی ته پکار دي.
موږ د کرکټ نړیوالې شورا یا آی سی سی ته ویلي چې موږ ته دې په لیکلي بڼه د دې پخلی وکړل شي چې زموږ لوبغاړو د لوبډلې نورې عملې نندارچیانو او خبریالانو ته به د هندوستان ویزې ملاوېږي. آی سی سی موږ ته ویلي دي چې په مارچ میاشت کې به هغوی موږ ته د دې پخلی وکړي.
د هندوستان خبری اجانس این آئی وائی چې د هندوستان کرکټ بورډ یو چارواکي ورته ویلي چې د احسان مانی یادو خبرو حیرانه کړي دي. که څه هم اجانس د چارواکي نوم نه دی یاد کړی، خو د مارچ په لومبۍ نیټه یې د لوموړي له خولې لیکلي چې دا د مانی خپله خوښه ده چې له دې یوه سیاسي مسله جوړوي، خو حکومت یې له وړاندې دا خبره واضحه کړي چې دوی به هیڅکله داسې ونه کړي چې یو لوبغاړي ته به د هغه د ملک له وجې ویزه ورنه کړي. د پاکستان پخوانی کرکټر جاوید میاداد او د ډیلی کرکټ اسوسیشن مشر پردیپ اګروال وایي چې تر څو د پاکستان او هندوستان ترمنځ اړیکې سمې شوې نه وي، نو تر هغو د دواړو هیوادونو ترمنځ کرکټ او نورې لوبې په بشپړه توګه نشي بحالېدی. دوی له وضاحت ورکولو ډډه وکړه، خو وی ویل چې په دواړو هیوادونو کې داسې خلک شته چې نه غواړي د غاړي کې بحال شي. د سیاسي او سیمه ایزو چارو پوه او د پاکستان پخوانی د اطلاعاتو وفاقي وزیر مشاهد حسین سید بیا وایي چې د هند او پاکستان ترمنځ د اړیکو سمول لپاره د حکومتونو په کچه هلې ځلې او ټریک ټو سفارتکاري له لسیزو راهیسې را روانه ده. د په خبره په ټریک ټو سفارتکاري کې د دواړو هیوادونو غیر سرکاري کسان، خبریالان، مدني فعالان، کاروباریان او نور کسان د خبرو د لارې هڅه کوي چې د پاکستان او هند ترمنځ اړیکې سمې کړي، خو چې کله هم دا خبرې کامیابېدو ته نږدې شوي نو ضرور څه نه څه بده پېښه رامنځته شوې او دغه کوششونه یې ناکامه کړي دي.
زما په خیال د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف په وخت کې خبره ډېره مخکې تللې وه، نه یوازې په ټریکټو کې بلکې د حکومتونو په کچ هم. په 1990 کال کې د نواز شریف او د هند د ها وخت وزیر اعظم اندر کمار ګجرال ترمنځ ملاقات کې ډېر پرمختګ شوی وو. دا ملاقات چې ما پکې د اطلاعاتو وزیر په حیث ګډون کړی و، پکې د کشمیر د مسلې او ترهګرۍ مخنیوي په شمول اتو نکاتو باندې د هر اړخیزه خبرو پر پیلولو اتفاق شوی و. خو د ګجرال صاحب حکومت ختم سو، اټل بهاري واجپایي صاحب راغلی او هغه هم له پاکستان سره د کشمیر په ګډون ټول مسلې د خبرو لالارې هوارول غوښتل او په عین حال کې ټریک ټو مذاکرات هم روان و. خو د دواړو هیوادونو ترمنځ په 1999 کال کې د کارګل پوځي جګړې له کبله دا معامله مخې ته لانړ.
مشاهد حسین سید په 9 مارچ له مشالو سره په خبرو کې تور پورې کړ چې دواړو هیوادونو ترمنځ جګړه اکثرا د هندي پوځ د سخت رویې له وجې رامنځته شوې، خو په نوې ډیلی کې د هند خبریال مودی دوبه بیا وایي د دواړو هیوادونو اکثره جنگونه د کشمیر پر سر شوي دي. دوبه په 9 مارچ مشالې ډو ته ویل چې پاکستان د کشمیر مسله هوارول غواړي، نو هند بیا له پاکستان غواړي چې خپل ځمکه د دوی خلاف استعمالېدو ته پرېنږدي. نوموړي زیاته کړه باید دواړه هیوادونه لومبیا په هغو مسلو خبرې پیل کړي چې حل کېدای شي.
د پولو په ستونزو دي خبرې وکړي، یعنی د دواړو هیوادونو د اولسونو ترمنځ تګ راتګ دي اسانه کړي، په تجارت او کاروبار دي خبرې وکړي او د هغه کلتور پر سر دي خبرې وکړي چې د لسیزو په موده کې موږ له یو بل سره شریک کړي دي. زه اوس هم پر دې عقیده لرم که چیرې د پاکستان او هندوستان مشران، لوبغاړي، هنرمندان، ټولنو مشران او لسونه په خپلو کې سره خبرو ته کښېني، نو هیڅ قسمه پوځي اسټبلیشمنت د دوی مخه نشي نیولی. زما په خیال د ولسونو ترمنځ خبرې به آخر کار کامیابه کېږي.
دوبه زیاته کړه دا ډېره ښه موقع ده چې سږ کال په هند کې شروع کېدونکي شل اوریزه نړیوال کرکټ کپ کې د پاکستان کرکټ لوبډله ګډون وکړي او حمله دي د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوړخیزه کرکټ او امن بحالېدل پیل شي. موږ په وار وار هڅه وکړه چې پر یاده موضوع د پاکستان او هند بارنو او دفاعي چارو وزیرانو او نورو اړوند چارواکو سره خبرې وکړو، خو هغو زموږ فون پورته نه کړ. همدارز د هند پخوانیو لوبغاړو لکه کپل دیو، روی شاستری، محمد ازرالدین او نورو پخوانیو او اوسنیو لوبغاړو ته هم موږ فون وکړ، خو هغه زموږ فون پورته نه کړ. البته د پخوانی کرکټر ویرندر سهواګ منیجر فون پورته کړ خو زیاته کړه چې هغه له رسنیو سره خبرې نشي کولی.
درنا پلور
قبائلی
ضلعوں کے د جنکو تعلیمی شرع اغی تا د ورپیخو مشکلاتو او د سکولونو صورتحال پاړه لست کوونکو استادانو د سیمه مشرانو او چارواکو سره خبرې کوو. پرونه تاسو د دوشنبه یا ګل پاورز پاوکام 3 بجې او د سه شنبه یا نه پاورز پدرینی مو بجو لمشال ریډیو اوریدئ شئ.